د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په کابل کې د نننې 14 او ورستۍ حملې له حاله مو خبرو دي افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ملي امنیت پر ریاست درې ځنو ژوندونکو حمله کړې ده دغه راز په خبرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو د خبرونه دوهمه نیمه مو دیونه بحث ځانګړې شوې دا بحث هم د ولسی جرګې او د ولسو استیزاز شوو وزیرانو پر استونزې سرخی خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې د دینی عالم قادر الطاهری ملاتړي پراخ اعتراض ته د درېمې ورځې په مخه دوام ورکوي د ایران بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره به نن یوې موافقې ته ورسیږي مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري ناجیه صفایی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي
د هم تر دم غړې د مهم خبرونو سرټی کې د کابل خار په صدرت سلول لار کې د نن ورځې د 14 په نتیجه کې شپږ ډیر شو تنه ته مرګ جوړ لوختي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو یوه میاشتې پورې به انتخاباتي مرکزونو لیست برابر کړي او د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې د طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ جګړه کې 15 تنه ووژل شول د خبرونو تفصیل د کابل خر په صدرت سلور لاري کې د نن ورځې د 14 په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي او دیش نور اټپیان دي د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ حمله کوونکي وژل شوي او دیش تنه نور اټپیان دي او دیش تنه نور ملکی وګړي اټپیان دي
یک نفر شنوال خلا به انتحار میکنه و پنج نفر دیگه دی توسط نیروهای امنیتی افغان کشته میشن تاثیر از 30 نفر مجروح در شفاخانه کابل افراد ملکی و تداوی تراز سر شدن فعلا وضعیت کاملا خوب و هم اعضای کابل در تحت کنترل پلیس کابل است
دغه 14 نن غرمه 12 بجې په صدرت سلور لاري کې د ملي امنیت د عمومي ریاست نظارت خاني ته نږدې وشوه ل 14 وروسته دزې هم وشوه د کابل د امنیت قمندان جنرال ایوب سالنګي وایي چې یو تن حمله کوونکی ځان پوري اټړل شو دیدون کې وشول او 15 نور د امنیتي ځواکونو له لوري ووژل شول د دې 14 مسولیت روسا چا په غاړه نه دی اخیسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو یوه میاشتې پورې به انتخاباتي مرکزونو لیست برابر کړي او امنیتي ارګانونو ته به وسپاري د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به له امنیتي ارګانونو څخه د دې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره لیکلي او رسمي ډاټا ترلاسه کړي
تا یک ماه دیگه ان شاء الله ما مراکز
تری وی راتون کی میشتي پوري به ان شاء الله موږ انتخاباتي مرکزونه مشخص کړو امنیتي ارګانونه د موږ ته واضح کړی چې د دوه ټولو مرکزونو امنیت خوندي کولای شو او کنه بیا د کوم ځای امنیت ساتلای شو او د کوم ځای امنیت نشو ساتلای
د خغلی معنوي په خبره دوی د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ارګانونو شفاهي اجمن نه بلکې رسمي ډاټ ته اړتیا لري ټاکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات د 1903 نویم لمریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي او د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې د طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ جګړه کې 15 تنه ووژل شول د وټاپور امنی قومندان سراج الدین نن ازاد راډیو ته وویل چې نخته بیگانه وخت د کټر په سیمه کې وشو او درې ساعته دوام وکړ د سراج په خبره په نخته کې ملک عبدالرؤف او وروري له درې طالبانو سره وژل شوې دي طالبانو په دې اړه سند ویلي دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شی برناوري
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې د دینی عالم قادر الطاهری ملاتړي پراخ اعتراض د درېمې ورځې په مخه دوام ورکوي قادری چې 15 کاله په کاناډا کې اوسېده په وروستیو کې پاکستان ته ستون شوی دی د دې حکومت د ړنګېدو غوښتنه کوي او وایي چې دا حکومت په اداري فساد اخته دی او وړتیا نه لري بل لور ته د پاکستان ستري محکمې پروند د اداري فساد په تور د صدر اعظم راجا پرویز اشرف او د حکومت د 1500 نورو چارواکو د نیولو امر وکړ د اسلام آباد په لارو کوڅو کې د ستري محکمې د اعلان تود هرکلی وشو دا اعتراضونه په داسې وخت کې پیل شوي دي چې د پاکستان انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی پرون په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار وویل
Now when we are 2 months away towards the first democratic transition in
اوس چې یوازې دوې میاشتې د پاکستان په شپېته کلن تاریخ کې لومړي ډیموکراتیک انتقال ته پاتې دي، دغه سړی را رسیږي. تاسو پوهیږئ دی له لرې ځایه راځي او وایي پارلمان لغوه کړي. نو څوک دا واک لري چې پارلمان لغوه کړي؟ او څوک دا حق لري چې ووایي چې دی د 1.3 میلیونه خلکو استازی دی؟ نو زموږ د هیواد په څیر هیوادو کې دا آسانه ده چې په یو ډول څوک له ضرورته پرته غوغا جوړه کړي. هیله لرم چې دا غالمغال ډېر ژر غلی شي. له 1947 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی، تر اوسه یو منتخب حکومت هم تر پایه نه دی توانېدلی چې واکمن وي او د انتخاباتو له لارې بل حکومت ته واک وسپاري. بل لور ته اغېزمن دینی عالم محمد طاهر القادری په اسلام آباد کې د یوه نوي خبر له مخې مظاهره کوونکو ته نن وویل چې دی په انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او باید د انتخاباتو تر ټاکلي جدول ونه ځنډی شي. ټاکل شوې ده چې را روان پسرلی په پاکستان کې انتخابات وشي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پلاوی وایي هیله لري چې روانه اونۍ په تهران کې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د پارچین د اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مرستیال هرمان نیکارتس پرون په ویانا کې وویل د دوی د هیئت د سفر هدف دا دی چې هغه ته د څېړنې اجازه ورکړل شي. نیکارت زیاته کړه چې یو ځل به بیا هیله وکړي چې د ده همکارانو ته د پارچین د تاسیساتو د لیدنې اجازه ورکړل شي. هیله من یم چې موږ ته د پارچین د تګ اجازه راکړل شي. که چېرته دا اجازه واخلو نو هرکلی به یې وکړو، او لکه څرنګه چې تاسو هم پوهیږئ موږ هلته تلو ته چمتو یو. تمه ده چې په تهران کې دواړه خواوې پر هغو استخباراتي معلوماتو هم خبرې وکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ترلاسه کړي دي. د همدغه اطلاعاتو له مخې لویدیځ د ایران پر اټومي فعالیتونو شک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم هیله څرګنده کړه چې تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره به نن یوې موافقې ته ورسیږي. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د عراق په شمال او مرکز بغداد کې د یو لړ بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. د کرکوک په ښار کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 10 تنه ووژل. په دغه ښار کې چې د بېلابېلو قومونو خلک اوسي نن چاودنې 140 تنه ټپیان کړي هم دي. د موټر بم بله چاودنه د تسخورماتو په ښارګوټي کې شوې ده. دغه ښارګوټي نږدې 15 کیلومتره له کرکوک لري دی. دلته چاودنې 2 تنه وژلي او 26 ټپیان کړي دي. بل لور ته په بغداد کې 3 بېلابېلو چاودنو 15 تنه وژلي دي. کرکوک چې د بغداد په شمال کې په تقریبا 300 کیلومتره کې پروت دی، هلته هم عربان ژوند کوي، هم کردان او هم ترکمنان. کردان غواړي چې دغه په تیلو مالامال سیمه د عراق له شمال سره له کردستان سره یو ځای وي. عربان او ترکمنان بیا له دې سره مخالفت کوي. په عراق کې د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو موټر بم چاودنې په دغه هیواد کې غالبا سنی یاخیان کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدی شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په کابل کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغه حمله کې چې په کابل کې د صدارت او ترابس خان ترمنځ څلور لارې کې د ملي امنیت ادارې پر ادارې شوې ده، شپږ دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي ولسمشر کرزی غواړي د لویې جرګې په جوړولو سره امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب ورکولو مسؤلیت له خپلې غاړې لرې کړي.
کرزی غواړي خپل امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې قضایي مسؤلیت ورکړي، اما کرزی غواړي چې ځان لپاره یو کوښښ جوړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د پاکستان د وروستیو سیاسي ستونزو په اړه هم د دې هیواد مطبوعاتو ته کتنه کوو. او د خبرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث هم د ولسي جرګې او د یولسو استضاح شوي وزیرانو پر ستونزو څرخي.
حکومت هم هڅه کوي چې د خپل نفوس څخه په استفاده په ولسی جرګې کې لاس وهنه وکړي، او په ولسی جرګې کې ځینې وړې ډلې هم هڅه کوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع نور هم پیچلی کړي او د وزیران څخه ځینې امتیازونه واخلي.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې نن غرمه مهال د صدارت او تراباس خان د څلورلارې په منځ کې د ملي امنیت د ادارې په مخ کې چاودنه وشوه او له چاودنې وروسته هم ډزې شوې دي. د کابل امنیتي چارواکي د دې پېښې په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. البته چارواکو یې د کورنیو چارو وزارت رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دغه حمله د درې تنو ځان وژونکو لخوا ترسره شوې ده. لومړی یو ځان وژونکي خپل چاودونکي مواد الوزولي او وروسته دوه ځان وژونکي هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي. خو له بلې خوا لکه څنګه چې مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، د کابل له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ویلي چې په چاودنه کې شپږ تنه وسلوالو برخه لرله چې شپږ واړه یې وژل شوي دي. دغه راز د جنایي مدیر ویلي چې په دې حمله کې دېرش تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله حمیده هارون عثمان چې دې پېښې ته ورغلې همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. حمیده جان، د دغه پېښې په اړه وروستي معلومات څه دي؟ چارواکو رسنیو ته، من جمله ازادي راډیو ته، د دې پېښې په اړه بېلابېل څرګندونې کړي، تاسو دقیق معلومات راټول کړي؟
لکه څنګه چې تاسو مو ویلې، د دې پېښې په اړه چې نن غرمه مهال د 12 بجو په شاوخوا کې د ملي امنیت د ریاست د تحقیق په ریاست تر مخې شوې ده. البته د صدارت او د تراباس خان د څلورلارو ترمن سیمه کې زد نقیز معلومات ورکول کیږي. البته امنیتي مقامات زد نقیز معلومات ورکوي، خو همدا څو شېبې وړاندې دا مروختیا د وزارت ویان کنشکا ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه 22 کسه ټپیان روختونونو ته د کابل روختونونو ته انتقال شوی دي. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د کابل ولایت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس جنرال زائر ازادي راډیو ته ویل چې شپږ تنو ځان وژونکو چې غوښتل په دغه ریاست حمله وکړي، دوی ووژل شول او په دې پېښه کې دېرش تنه ملکي وګړي ټپي شوي دي. خو د کابل د امنیت قومندان ایوب سالنګي بیا څو شېبې وړاندې خبریالانو ته وویل چې دغه 15 کسه ځان جون کې و چې په یو تونس موټر کې سپاره و او پولیس تر حمله د مخه دوی وژل، څلور تنه وژل او یو کس چاودودین کې مواد ته انفجار ورکو. البته تر دې دمه د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد هم څو شیبه د مخه یو لیکل شوی پیغام مطبوعاتو ته استولې، ویلي دي چې څو کس ځان وژونکو غختل چې د کابل د تراباس خان په څلور لار کې د استخباراتو په ریاست باندې حمله وکړي، دغه حمله تر سره کړی ده چې ګڼه مرجو بلې اړول ده. خلاصه څنګه چې زه په سیمه کې ما خپل سیمه ته تلو، ما اولته مې یو تعداد کسان ولیدل، د ټپیانو شمیر ډیر زیات او خلکو په سړک باندې په ټپیانو منډه وهلې او ځانونه روختون ته چې د جمهوریت روختون الته نږدې ده هغه ته ځانونه رسول. تر دې دمه بیا هم د تلفاتو په اړه کره معلومات تر لاس په لاس کې نه لرو.
حمیده جان، تاسو مخکې د پیښې په ځای کې وایئ، د پیښې د ځای څخه مو راپور درلود او دغه راز مو وویل چې امنیتي سخت تدابیر نیول شوی، د پیښې ځای ته خبریالان نږدې نه پرېښودل کېدل او دغه راز تاسو هم یو ټپي د پیښې ټپي په موټر کې روغتون ته انتقال کړی و. او دغه راز مو وویل چې د ازادي راډیو دوه خبریالان هم د امنیتي ځواکونو لخوا سخت وهل ټکول شوي دي. تاسو دغه وضعیت څنګه لیده؟ تر اوسه پورې خو ویل کېږي چې یوازې ټپیان دي ملکیانو ته په دې پیښه کې، البته ملکیان نه دي وژل شوي. امنیتي چارواکي هم تر اوسه پورې بېلابېل څرګندونې کړي، ضد نقیض څرګندونې، او وژل شوي کسان 15 او شپږ ښودلي دي او وایي چې دا ټول حمله کوونکي وو.
متاسفانه د تیرو پیښو په پرتله امنیتي ځواکونه په هیڅ صورت نه غواړي چې د داسې اوادسو یا د نننۍ عادسې په پیل کې خبریالانو ته پوره معلومات ورکړي یا حتی هغوی نږدې پرېږدي. که څه هم چې خطرناکه وه دا چې پولیسو ډزې کولې او د هغې خوا نه ډزې کېدې، خو بیا هم کېدای شو چې وروسته تر دغه پیښې چې موږ سیمې ته تللي وو، یا حداقل موږ که څه هم چې د پیښې په څو مترۍ کې وو، ولې متاسفانه امنیتي ځواکونو ډېره بده راویا کوله. د کابل د امنیت قومندان ما ته وګواخې دو شخصا او ما دوه همکاران د ملي امنیت د ریاست د یو کارکوونکي په وسیله چې موږ فلم هم لرو، ویډیو لرو او غږ لرو، ډېرې بد و ناروا خبرې وکړې او هغوی سخت ووهل وی ټکول. خو بیا هم موږ سیمې ته ډېر نږدې شو او موږ ولیدل. زه فکر نه کوم چې دغه معلومات چې امنیتي مقامات اوس ورکړي دي دا به کافي. ښایي چې موږ یو کس ټپي ولیدو چې د ملي امنیت د ریاست دننه نه راووتو او په سړک سړک پیاده تلو د روغتون خواته. ډېر امبولانسونه راغله، ټپیان انتقالول، او ښایي چې دغه د تلفاتو شمیر به تر دې هم زیات وي.
حمیده جان، وروسته وضعیت کړه ته تشریح کوي، اوس وضعیت څنګه ده هلته؟ ډزې البته دوی وایي چې شپږ واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. حالت څنګه ده د پیښې په ځای کې؟
سیمه د پولیسو او د ملي امنیت د ریاست د کارکونکو تر کنټرول لاندې راغلی، او همدا اوس څو شیبې مخکې خبریالانو ته هغه موټر چې پکې انفجاري مواد و دوی ویل چې موږ دا خونسا کړي دي، هغه موټر ښودلو د هغو کسانو اجسادو دغه سیمه او وینه چې پرتې د ټاپیانو او د دغه پیښې سیمه خبریالانو ته وښودله تقریبا د دې پیښې نه یو ساعت وروسته.
بله، حمیده هارون عثمان، د تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي راډیو خبریاله، او چې په کابل کې د نننې حملې په اړه وروستي معلومات راکول. لکه څنګه چې واموریدل، نن د کابل د صدارت او تراباس خان د څلور لارو ترمنځ د ملي امنیت د ادارې په مخ کې ظاهرا شپږ ځان وژونکو حمله کړې وای. د کورنیو چارو د وزارت ویاند رویترز خبري اژانس ته ویلي چې البته دغه درې ځانو ژوندکي یو ځانو ژوندکي خپل چاودونکي مواد والوزول، او دوه نور هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي. مخکې له دې چې دوی ځانو ژوندکي چاودنه وکړي، خو د کابل د امنی قومندان ویلي چې ایوب سالنګي چې پنځو ځانو ژوندکو په دې حمله کې برخه لرله چې پنځه واړه وژل شوي دي. امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د دیارلسو ملکي وګړو د ټپي کېدو ویلي دي. دغه راز لکه څنګه چې واموریدل، طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. موږ بیا هم هڅه کوو چې د دې پیښې د لا وضاحت لپاره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مسؤولو مقاماتو او د غرض امنیتي چارواکو سره خبري وکړو، او تاسو له وروستي حاله خبر خو د ازادي راډیو خبريالان تاسو شیبه په شیبه د افغانستان له مهمو وروستیو پیښو خبروي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغان حکومت سیاسي مخالفین او کارپوهان په دې نظر دي چې په اوسنیو شرایطو کې د لویې جرګې جوړول د وخت ضایع کول دي. د ملي ائتلاف چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزی غواړي امریکایي ځواکونو ته قضایي خوندیتوب ورکړي، خو له یوې جرګې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د لویې جرګې جوړول ګټور بولي، او وایي ښه ده چې خپله افغانان د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت په اړه پرېکړه وکړي. د موضوع تفصیل کابل د اسد الله الدین په رپورت کې.
د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي ولسمشر کرزی غواړي د لوی جرګې په جوړولو سره امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب ورکولو مسؤلیت خپل غاړې لري کړی. د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي ولسمشر حامد کرزی موافقه لري چې له 2014 میلادي کال نورسته پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو ته قضایي مسؤلیت ورکړي، خو د لوی جرګې په جوړولو سره غواړي نور افغانان هم په دې پریکړه کې شریک کړي. ښاغلی اوریا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت په اړه پریکړه د اساسي قانون لمخې د هیواد د ملي شورا حق دی.
ولسمشر کرزی غواړي خپل امریکایي عسكر ته په افغانستان کې قضایي مسؤلیت ورکړي. اما کرزی غواړي چې ځان لپاره یو کوښښ جوړ کړي، هغه دا چې دی وایي چې لویه جرګه په دې هکله تصمیم ونیسي. عنعنوي لویه جرګه د افغانستان د قانون پر بنسټ باندې هېڅ نوی ځای او ځایګی نه لري، اما په دې هکله کېدلی شي چې د افغانستان پارلمان جمع سیاسي ګوندونه جمع مدني ټولنه تصمیم ونیسي.
د لویې جرګې د جوړېدو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راولاړېږي چې ولسمشر حامد کرزی د دوشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. ولسمشر کرزی یادونه وکړه چې امریکا د خپلو عسکرو د قضایي خوندیتوب مسأله ډېره جدي نیولې. د مشرانو جرګې ځینې غړي د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب په اړه د لویې جرګې جوړول ګټور بولي. سناتور داوود حساس په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
یو جنجال ترین موضوع چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ ده، هغه پر مسؤلیت قضایي باندې ده. د جمهور پریکړه زما په فکر باندې په دې وخت کې چې لویه جرګه راغواړي، دا به یو هغه کار ووسي چې پارلمان هم د ډېر فشارونو خلاص کړي. نو زما په فکر باندې دلته یو ښه خبره ده چې د افغانستان خلک بیا هم سره راغون شي، یا د نوي جرګې په نامه باندې یا د لوی جرګې په نامه باندې چې دا پریکړه وکړي. زه وایم چې مصرف راځي په دې وخت کې ډېر ضعیف اقتصاد موږ لرو، خو بیا هم چاره نه لرو.
ولسمشر کرزی دا په ډاګه نه کړه چې راتلونکي جرګه به دودیزه لویه جرګه وي، او که هغه جرګه چې په اساسي قانون کې ورته اشاره شوې ده، خو حقوقي او سیاسي کتونکي د دې لویې جرګې جوړول د وخت ضایع کول بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر ازادي راډیو ته وویل د دودیزې لویې جرګې پریکړه د اساسي قانون له مخې الزامي نه وي، او د هغې لویې جرګې جوړولو ته حقوقي زمینه نه ده برابره چې اساسي قانون یې یادونه کړې.
لویه جرګه که رښتیا اساسي لویه جرګه وي، تر اوسه یو برخه لا تکمیل سوی نه دی، یعنی د ولسوالي او نمایندګان په سنا کې نشته. او راغلی په دې چې د عنعنوي لویه جرګه جوړېږي، زه نه پوهېږم د دې معنا به څه شی، خو یو مشوره به ورکوي چې دا کار وکوه، دا کار مه کوه. دا کار خو د وخت هم شوی و. خدای دې وکړي چې دا هدف داسې نه وي چې رئیس صاحب جمهور غواړي په دې ترتیب سره د لویې جرګې په جوړولو کې اساسي قانون تعدیل کړي. د دې ضرورت اصلا نشته. دا موضوع باید زموږ د شورای ملي له لارې حل شي.
امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند له لاسلیک کېدو مخکې هم په کابل کې عنعنوي لویه جرګه جوړه شوه، او دغه جرګې دا ومنله چې د ځینو شرایطو له مخې دی له امریکا سره امنیتي سند هم لاسلیک شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي ولسمشر کرزی غواړي د لویې جرګې په جوړولو سره امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب ورکولو مسؤلیت له خپلې غاړې لرې کړي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. په کابل کې ورسپانو ته زموږ همکار نسیم شفق کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورسپانو نن تر ډیره خپل مطالب د سولې د روانو هڅو او د یولسو وزیرانو د استیزه پر سر په ولسی جرګې کې د روانو ستونزو او شخړو په اړه لیکلي دي. خدمتګار غیر دولتي ورسپانې د سولې خبرې با چټکیشي تر عنوان لاندې د سولې د عالی شورا د چارواکو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې سولې ته ټول شرایط برابر شوي دي. د ورسپانې د سولې د عالی شورا د دارالانشا د مشر محمد معصوم ستانگزی په حواله لیکلي چې د بهرنیانو د زندانونو موجودیت، پر قضایي حریم کنټرول او په کلیو او بانډو کې د بهرنیو ځواکونو عملیات هغه څه و چې وسلوالو مخالفانو د جګړې د دوام لپاره پلمه ګرځولې وه. ورسپانه لیکي چې له دې وروسته به دا هر څه له افغان حکومت سره وي، او وسلوال مخالفان نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه نه لري. همدې ورسپانې په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه هم یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي د قطر د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې له بهیر نه ملاتړ څرګند کړ. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم لیکلي چې قطر طالبانو ته د دفتر د ورکولو هرکلی وکړ. په دې اړه لیکنه کې ویل شوي چې دغه دفتر به د افغانستان په ستونزه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورسپانې د سولې د عالی شورا د چارواکو هغه خبره هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې نور داسې څه نشته چې طالبان او نور وسلوال مخالفان د جګړې لپاره پلمه کړي. ملي باور غیر دولتي ورسپانې هم د سولې د حل زلو په اړه خپل مهم مطلب لیکلی دی. د ورسپانې هم تر ډیره د سولې د عالی شورا د چارواکو پر هغو سرګندونو تمرکز کړی چې وایي په روان کال کې به د سولې خبرې اترې چټکې شي. د ورسپانه په دې اړه مطلب کې لیکلي چې طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل به د سولې لړۍ بریالی کړي، او له دې وروسته طالبان او نور وسلوال مخالفان د جګړې لپاره پلمې نشي لټولی. د کابل چاپ نننیو دولتي ورسپانو هم د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او داسې نورو مسایلو بیلابیل مطالب خپاره کړي، او د سولې د مسلې په شان ځینې مسایل یې په ژور ډول څېړلې دي. په ولسی جرګې کې د یولسو وزیرانو د استیزه پر سر راولاړې شوې ستونزې او ناخوالې هم د کابل چاپ د نن ورځې د ورسپانو عمده مطالب جوړوي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې په دې اړه لیکلي چې د وزیرانو استیزه وکیلان تر شخړې ورسول. د ورسپانې لیکلي چې د ولسی جرګې د رئیسانو د کمیټې په غونډه کې د سه شنبې په ورځ جنجالونه دومره زیات شول چې حتی فزیکي شخړه او خوډپ رامنځته شو. د ورسپانې لیکي چې د یولسو وزیرانو د استیزه مسالې د ولسی جرګې وکیلان په څو ډلو ویشلي، او ولسی جرګه د یو بحران پر لور روانه کړې ده. محور غیر دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسی جرګې د غونډې یو تصویر هم خپور کړی، او په غټو ټکو کې لیکلي چې ولسی جرګه د ژور بحران پر لور درومي. محور خپل سرمقاله هم په همدې اړه لیکلي او وایي چې ملي شورا د پهلوانۍ ځای شو، او د کشتي کچ پهلوانان په کې را ټول شوي دي. ملي باور هم د ولسی جرګې د غړو ترمنځ وروستۍ ستونزو او مخالفتونو ته خپلې ځینې لیکنې ځانګړې کړي، او وایي چې د ولسی جرګې غړو د وزیرانو د استیزه پر سر یو بل ته لاس واچاوه. په دې اړه لیکنه کې ویل شوي چې د یو شمېر وکیلانو په فزیکي شخړه کې یو وکیل ټپي شوی هم دی.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدې ولسی جرګې او د یولسو استزاده شو وزیرانو پر ستونزې څرخي. اوس هم په کندوز کې د بیا رغونې د کارونو په اړه یو راپور راخلو. د کندوز له شیرخان بندر څخه تر اقینه بندر پورې د ریل ګاډي پټلۍ غځول کېږي. دغه ورځ د کندوز هوایي ډګر هم د نړیوالو پروازونو لپاره چمتو کېږي. دا خبره د کابینې یو شمېر غړو کندوز ته په روسي سفر کې کړې ده. نور حال به له کندوز د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې واوري.
د افغانستان د فواید عامې او ترانسپورت وزیرانو په داسې حال کې چې د مالیې وزارت معین هم ورسره ملګری و، سې شنبې کندوز ته یو لنډ سفر درلود. دا کندوز ته د دغو وزیرانو لومړنی سفر دی چې د وزیرانو په توګه د دوی له ټاکل کېدو وروسته ترسره کیږي. په دغه سفر کې د ترانسپورت وزیر ډاکټر علي نجفي د یوې غونډې په ترڅ کې په کندوز کې د ترانسپورټي اسانتیاو د راوستلو لپاره تر هر څه وړاندې د کندوز د هوایي ډګر د پراختیا ژمنه وکړه. داسې وویل:
ما بر سال آینده چیزی کې بر ما وزارت مالیه داده د حدود 4 لک ډالر ما بر این میدان کندوز داریم.
پراتونکو کال کې هغه پیسې چې موږ ته د مالی وزارت لخوا راکول شوی د 4 لک ډالرو په حدودو کې د کندوز د هوایی ډګر د پراختیا لپاره لرو. د دغه پیسو د لګولو چارې په خپل د ولایتي مقاماتو او د هوایی ډګر د مسؤلینو خوخه ته پریښودې چې د خپل اړینو اړتیاو په پام کې نیولو سره یې ولګوي. د یادونې وړ ده چې دغه میدان د جرمني پی آر ټی په مرسته دا مهال 2 کیلومتره رنوی او یو لوی دهلیز لري چې یوازې د داخلي پروازونو لپاره کار ورکوي. خلکو هیله وکړه چې دغه میدان داسې پراخ شي چې لږ تر لږه د حج مراسمو ته د سفر لپاره د شمال ختیځو ولایتونو حاجیان له دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړای شي. ښاغلی نجفي په دې اړه داسې وویل:
پروازهای بیرون از کشور پروازهای بین‌المللی میشه و در پرواز بین‌المللی باز اون میدان اون شرایط بین‌المللی رو باید ساخته باشه. ما سرانه تلاش میکنیم چون خط رنوی بر فعلا 2 کیلومتر است و 2000 متر است که اگر این امتداد پیدا کنه با 2500 متر باز میشه پروازهای بین‌المللی صورت بگیره که در پلان ما هست. سر ماست در پلان از کار میکنیم که
تا سپوهیگی هغه پروازونه چې د هیواد څخه بهر ملکونو ته کیږي هغه نړیوال پروازونه بلل کیږي. او دغه سه پروازونه هله کېدای شي چې د میدان رنوی تر 2.5 کیلومترو پورې وغځول شي. د ژمنه وکړه چې دغه خبره د دوی په پلان کې شته، خو په عین حال کې د لجرمنی هیواد نه په مننه یو ځل بیا هیله وکړه چې په دې برخه کې نور مرسته هم وکاندي.
او از کشور آلمان هم از پیورتی یک بار دیگه تقاضا میکنیم که در این راستا ما را همکاری کنه همچنان که قبلا همکاری کرده.
ښاغلی نجفی دغه راز د ځمکني ترانسپورت د پراختیا لپاره د کندوز ولایتي مقاماتو نه هیله وکړه چې د یو لوی پارکینګ د جوړولو لپاره چې فعلا په کندوز کې نشته یو ځای ځانګړی کړي، ځکه چې د ده په وینا دغه پارک به نه یوازې د ترانسپورټي لویو موټرو امنیت خوندي وساتي، بلکې په ښار کې به د ګڼې ګوڼې مخه هم پرې بنده شي. دغه راز په دې سفر کې د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژن کندوز خلکو ته د ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو ژمنه وکړه، کوم چې له شیرخان بندر نه پیل کیږي او د اقینې تر بندر پورې غځول کیږي. د داسې وویل:
مطالعات ابتدایی خط آن از شیرخان بندر الى آقینه.
در شیرخان بندر څخه د آقینه تر بندر پورې د ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو ابتدایي مطالعه مو د مالیه وزارت له لارې د بانک انکشاف آسیایی په مالی مرسته پیل کړې ده، چې دا د شمال سیمو لپاره یو ښه خبر دی. د ژمنه وکړه چې دغه کار به هم په راتلونکي یو نیم کال کې پیل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر یو ډېر اوږد اس ام اس رالېږلې دی چې زه دې یو څو مهم ټکي لولم. دی د دوخانه ولاو څخه ګیلمن دی چې دواوي هغه هم بدلې دواوي تر وختي د دواوي په ډیرو پیسو خرڅوي چې د مریضانو حالت نور هم ورسره بدیږي. په اخر کې خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغان پاکستان ته یوسي. حقیار د پکتیا ولایت څخه اس ام اس رالېږلې دي: نوموړي د ولسي جرګې له غړو او نورو مقاماتو څخه هیله کوي چې په اخلاص سره وطن ته خدمت وکړي او له اداري فساد څخه لاس واخلي. دی وایي تر څو پورې به د افغانانو کشکول په لاس کې وي او له نورو هیوادونو څخه به فقر کوي. عابد د یو نامعلوم ځای څخه لیکي، د لوړو زده کړو وزارت باید د هغو محصلینو ستونزې ورحل کړي چې د ځینو مشکلاتو پر اساس نسي کولی په یوه پوهنتون کې خپل تحصیلات پای ته ورسوي. دوی باید دا اجازه ولري چې له یوه پوهنتون څخه بل پوهنتون ته ولاړ سي. نازو له قندهار څخه پیغام رالېږلی دی. نازو لیکي، په قندهار کې مې تر لسم ټولګي پورې سبق ووایه، خو نور اجازه نه لرم چې مکتب ته دوام ورکړم. زه له سبق سره ډیر شوق لرم. زه هر وخت په صنف کې اول نمره او یا هم دوهم نمره وم. زما نورې هم صنفیانې مکتب ته ځي، زه ډیره ځورېږم. نور نجونو ته وایم، تاسو چې د لیک لوست اجازه لرئ باید ښه سبقونه ووایست. د علم زده کړه لوی نعمت دی.
دونیمه بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې په سر کې مو اعلان کړی و، د خبرونه دوهمې نیمایي مو دونی بحث ځانګړی شوی. دا بحث هم د ولسی جرګې او د ولسو استیزه شوی وزیرانو پر ستونزې سرخی د پاکستان د وروستیو سیاسي ستونزو په اړه د دې هیواد مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو اوس احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کابل شهر په صدارت څلور لارې کې د نن ورځې چاودنې شپږتنه وژلي او ډیرش نورې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ حمله کوونکي وژل شوي او ډیرش ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته وویل چې تر راتلونکې وې میاشتې پورې به د انتخاباتي مرکزونو لیست برابر کړي او امنیتي ارګانونو ته به یې وسپاري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې بیگانه وخته د طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ جګړه کې 15 تنه وژل شوی. اخیزمن دینی عالم محمد طاهر القادری په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته نن وویل چې د انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او باید د انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلاوی وایي هیله لري چې روانه اونۍ په تهران کې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د پرچین د اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. چارواکی وایي یو شمیر بریدونو نن د عراق په شمال او مرکز بغداد کې لشتر لږه درویش کسان وژل دي. او د سومالیا یوې وسلوالې ډلې الشباب چې له القاعده سره تړاو لري یو فرانسوي برمته وروسته تر دې په مرګ محکوم کړ چې فرانسه ونه توانېده چې هغه وشخوري.
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې دینی عالم قادر الطاهری ملاتړي پراخ اعتراض تر درېمې ورځې په مخ دوام ورکوي. طاهری په اسلام آباد کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې دوی په انتخاباتو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او دغه انتخابات باید په ټاکلي وخت ترسره شي. له همدې سره په یو وخت د پاکستان سترې محکمې بیا د برېښنا په یوې پروژه کې د فساد په اړه د دې هیواد د صدر اعظم رجب پرویز اشرف د نیولو حکم صادر کړی. د سترې محکمې چارواکو هغه ته 43 ساعته وخت ورکړی دی چې له خپلې دندې لرې شي او محکمې ته حاضر شي. رجب پرویز اشرف د صدر اعظم په څوکۍ باندې له کار کولو مخکې د پاکستان د اوبو او برېښنا وزیر و دا تور رد کړی چې په 2010 میلادي کال کې د برېښنا د پروژو د تصویب لپاره رشوت اخیستی دی. د پاکستان چاپي ورځپاڼو او خپرونو په نننیو ګڼو کې هم د سترې محکمې لخوا د صدر اعظم د نیولو د حکم او په اسلام آباد کې د صوفي عالم طاهر القادري د احتجاجي مظاهرې په باب بیلابیل مطالب او تبصرې خپرې کړې دي چې په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار ورته کتنه کړې ده.
د پاکستان چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د سترې محکمې لخوا د صدر اعظم د نیولو د حکم او په اسلام آباد کې د صوفي عالم طاهر القادری د احتجاجي مظاهرې په باب مطالب او تبصرې خپلې کړې دي. مشرق ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې سرلیک لاندې لیکلې چې یو بل صدر اعظم ته سزا. ورځپاڼې لیکلي د صدر اعظم د نیولو په باب د سترې محکمې تر پریکړې وروسته په هیواد کې سیاسي بحران داسې یوې مرحلې ته داخل شوی چې هیڅوک یې وړاندوینه نشي کولای. ورځپاڼې د پاکستان وضعیت نازک بللی او لیکي چې په اسلام آباد کې د طاهر قادری احتجاجي مظاهرې او د سترې محکمې تر دغې پریکړې سمدستي وروسته د ونډو په بازار یا سټاک اکسچینج کې د پام وړ کموالی راغلی او کلانجه اوږده شي نو پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي. ورځپاڼه د پوځ رول ته په اشاره وایي حکومت او نور سیاسي ګوندونه باید د عدلیې د پریکړې درناوی وکړي او هیڅ داسې ګام پورته نه کړي چې یوارې بیا هغه ځواک مخې ته راشي چې حکومت او هم عدلیې په ډېره مشکله مخه نیولې. له اسلام آباد خبریدونکو جنگ نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د پاکستان سیاسي وضعیت نازک بللی. ورځپاڼې لیکلي چې د سترې محکمې پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د منهاج القرآن ادارې د مشر ډاکټر طاهر القادری په مشرۍ لسګونه زره خلک د دې لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شوي چې حکومت دې انتخاباتي اصلاحات راولي. ورځپاڼې د قادری د مظاهرې او سترې محکمې د پریکړې نتایجو ته هیله مندي ښوولې او لیکي چې پایلې باید د ډیموکراسۍ په لا ټینګښت کې مثبتې ثابتې شي. ایکسپریس ورځپاڼې هم د پاکستان وضعیت حساس بللی او لیکي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو وړه تیروتنه به ډیموکراسۍ او په مجموع کې د پاکستان لپاره خطرناکه ثابته شي. ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د هندو پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته باید عادي ونه ګڼل شي. همداراز افغانستان یې د پاکستان لپاره یو دایمي خطر ګڼلی او لیکي چې سیاسي ګوندونه باید دغه مسایل په پام کې ونیسي او هیڅ داسې کار ونه کړي چې نه یوازې جمهوریت بلکې پاکستان له خطر سره مخ شي. نوای وخت نه دولتي ورځپاڼه د طاهر القادری هڅو ته د شک په نظر ګوري او لیکي چې نوموړی غواړي له دې لارې په ولس کې خپل پلویان زیات کړي. ورځپاڼې د هغه غوښتنې نه قانونه بللي او لیکلي دي چې اساسي قانون د دغسې غوښتنو اجازه نه ورکوي. د ورځپاڼې په باور له اوسنیو بحرانونو څخه د وتو تر ټولو غوره لاره دا ده چې حکومت سمدستي واک موقت ادارې ته وسپاري او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خبرې نه دولتي ورځپاڼې هم له حکومت غوښتي چې واک د موقت ادارې ته وسپاري او خپل غچ دې په جمهوري طریقه په راتلونکو انتخاباتو کې واخلي، نه دا چې اوس پکې ټینګې کړي. جنا ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د سرحدي مشکلاتو یادونه وکړې او لیکي چې ختیځ او لویدیځ یعنې له هند او افغانستان سره دواړه پولې له سخت ګواښ سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور سیاستوال او حکومت باید دغه مشکلات په جدي توګه درک کړي او موجودو ستونزو ته د ډیموکراسۍ په رڼا او چوکاټ کې حل لارې ولټوي.
ازادي راډیو اورې په همدې سره نور د راپورونو مطالبه خبرېدو ته وار نشته، خو د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث هم د ولسي جرګې او د ولسو استیضاح شوو وزیرانو پر ستونزې سرخی چې اسدالله الدین ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د افغانستان ولسی جرګې څخه باندې یو میاشت وړاندې یعنی د لندې په 22مه نیټه پریکړه وکړه چې د کابینې یو ولس وزیران به د بودیجې د کم لګښت له امله استهزاء کړي. د جرګې د 1990 کال د قطې پر سر له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د پوهنې له مخدره موادو سره د مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ، قانون او اوبو او انرژي، اقتصاد، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، دفاع او د ښار جوړونې وزیران استهزاء کړي. د هغه وزارتونو دي چې په 1990 کال کې 50% څخه کمه پرختیایي بودیجه لګولې ده، خو افغان حکومت ویلي ولسی جرګه نشي کولای د کورنیو چارو، دفاع، لوړو زده کړو او خر جوړونې وزیران استهزاء کړي. حکومت وایي دا هغه وزیران دي چې په 1990 کال کې په خپلو اوسنیو پوستونو کې نه وو. ولسی جرګې د تیرې دوشمې په ورځ ولس واړه وزیران د استهزاء لپاره خپل غونډې ته ورغوښتي وو، خو دا چې یاد شوي څلور وزیران د دوی غونډې ته ورنغلل د دې جرګې استهزاحیه غونډه وځنډېده. پوښتنې دا دي چې ولې تر اوسه دغه ولس وزیران د ولسی جرګې استهزاحیه غونډې ته نه دي حاضر شوي، او ولې افغان حکومت ولسی جرګه د څلور وزیرانو د استهزاء په برخه کې مخالفتونه لري؟ دی او ځینو نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح او سیاسي کتونکی طوفان وزیری. باید یادونه وکړو چې موږ د پارلماني چارو وزارت مسؤلینو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د دغه وزارت مرستیال محمد کریم باز او ویان نعمت الله بشروال حاضر نه شول چې حتی زموږ تلیفوني پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. دوی که څه هم په لومړي سر کې له موږ سره د خبرو کولو ژمنه وکړه، خو بیا یې تر ډیرو ساعتونو پورې تلیفونونه بند کړي وو. خو موږ خپل بحث له همدې دو میلمنو سره مخته بیایو. لومړی هم راځو مجروح صاحب ته. مجروح صاحب، ځینې وکیلان وایي چې د ولسي جرګې لخوا د ولس وزیرانو د استهزاء پریکړه احساساتي پریکړه وه. تاسو لږ وضاحت راکړئ، وایي چې وکیلانو په کوم اساس باندې د ولس وزیرانو د استهزاء پریکړه وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولسی جرګه صلاحیت لري چې په 30% کل اعضا از هر جا وزرا استهزاء په عمل ورده. د ابتدا په ورځ کې مسئله استهزاء مطرح شوی بود، په یوه اتیاومه ماده د قانون اساسی ولسی جرګه در کل ټولو آزاد شورای ملی سره مکلف شوی و چې هر وکیل د اظهار نظر سره د مسالې اولیای او د ملی منافع قضاوت وکړي. په دې معنی چې وکیل حق نه لري چې په احساساتي عمل یو اقدام وکړي.
بله مجرور صاحب، دغه کوم پریکړه چې وسول د ولس وزیران د استیضا پریکړه، آیا یو احساساتي پریکړه وه او که په اصول ولاړه وه؟
استیضا خو د ولسي جرګې صلاحیت دی، اما پروسیجر د قانون اساسي په 29 ماده صراحت لري چې استیضا اختصاصي صلاحیتونه دي په ولسي جرګې سره، اما پروسیجر د اصول وظایف داخلي تعین شوی وو.
تاسو موافق یاست چې د ولس واړه وزیران چې د استیضا پریکړه شوی د استیضا شي او که یوازې امو وزیران چې حکومت غوښتنه کوي هغه وزیران یوازې استیضا شي؟
زه په استیضا سره هیڅ مخالفت نه لرم، پروسیجر سره مخالفت لرم.
په دې پروسیجر کې څه ستونزې به مشخص وایي؟
په دې پروسیجر ټول ورادو چې دیش ورادو په دغه موارد بحثونه شوی و په تالار کې، یو ورځ په یو لاس وزیرانو د استیضا فیصله شي، یو ورځ په تفکیک سره فیصله شي که اوه وزیرانو په استیضا حاضر شوی او څلور تنه وزیرانو حاضر نشي. بنان زه په دې خاطر حق وزیران چې په دیار لاسو نیوم کال وزیر نو هیڅ مسؤلیت په تالار کې نه رو، او یو ماده په قانون اساسي هم صراحت لري چې وزرا په مشخص وظایفونه رئیس جمهور سره او په پارلمان سره مسؤل دي. هغه وزیران چې په 1390 وزیر نه دي، پس په کوم دلایل جواب ورکړي؟
وزیر صاحب، تاسو د ولسی جرګې دغه دریض چې وسنیول چې باید یو ولس وزیران سزا شي، او حکومت وایي چې باید دوه وزیران سزا شي، ځکه چې اصلور وزیران چې دوی یادونه کوي هغه په هغه وخت کې په خپل پوسټونه کې نه وو، تاسو د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ دغه ټکر څومره جدي بولی؟
مننه. ګوري، استیضا او استجواب بل شک چې د ولسی جرګې صلاحیت او دوی په خپل داخلي دندو کی د استیضا ټول هغه قوانین او ماده ځای په ځای کړی دي چې ولسی جرګه په کوم شرایطو کې کولای سي چې د کابینې وزیر استیضا کړي او یا استجواب کړي. بل شک چې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې یو ولس وزیران چې هغه د 50% څخه کم بودیجه مصرف کړي ده، هغه به ولسی جرګې ته راځي او دوی به د کمې بودیجې د مصرف په هکله ولسته ولسی جرګې ته جواب وایي. که یانند دوی جواب قانې ورکون کینه وو، ولسی جرګه به پریکړه کوي او دوی لپاره به صندوقخانه نشته. تاسو په یوه چې د وی خواڅخه خپل ولسی جرګه د سیاسي ګوندونو پر بنسټ باندې جوړ سوی یو ولسی جرګه نه ده، بلکې د یو فکر پر بنسټ جوړ سوی یو ولسی جرګه نه ده. متاسفانه چې د مختلفو افکارو او د مختلفو ګوندونو استازي او یا د ډلو استازي دلته وجود لري او دوی د مختلفو اړخونو استازي توپ کوي، نو پر همدې اساس چې په ټوله نظام کې په ټوله دولت کې بدبختانه هغه سیاسي فکر وجود نه لري چې څه ډول وکولای سي چې یو وزیر یا والی او یا یو حاکم څه ډول دغه څخه استفاده وکړي او هغه په کار باندې واچي. نو پر همدې اساس باندې ولسی جرګې ټوله استیضا کړله. دلته چې ولسی جرګه پر همدغو بنسټونو باندې جوړه نه ده، نو حکومت هم هڅه کوي چې د خپل نفوذ څخه په استفاده په ولسی جرګې کې لاس وهنه وکړي، او په ولسی جرګې کې ځینې وړې ډلې هم هڅه کوي چې د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع نور هم پیچلې کړي او د وزیران څخه ځینې امتیازونه واخلي. مختلف اړخونه دي، څوک د وزیران ملګری دي. نو ستونزه په دې کې چې په دوو ګروپونو باندې ولسی جرګه وویشل سول، یو اړخ دا وایي چې نه یو ولس وزیران باید استیضا شي، بل اړخ بیا وایي چې نه څلور وزیران اصلا په همدې 1400 کال کې وزیران نه و، نو پر همدې بنسټ دوی د دې مسؤلیت نه لري چې د 1400 کال د بودیجې د مصرف جواب دوی ورکړي. صرف و وزیران باید استیضا سي. دا لانجه او دا سیاسي لوبه هم په پارلمان کې، هم د وکیلانو په کور کې، هم د وزیرانو په کور او محلو کې، هلته د راکړي ورکړي معاملې او خبرې اترې دوام لري. که څه هم دا د ولسواکۍ یو اصل دی، هر څوک حق لري، وزیر هم حق لري چې د خپل کامیابۍ لپاره د ولسی جرګې د وکیلانو رائے خپل کړي، او وکیلان هم د دې حق لري چې د وزیر په پلوي باندې کم پاین وکي، هواغه ته رائے ورکي، د نورو وکیلانو رائے راټول کړي. بدبختی دلته دا ده چې اصلا د ډیموکراسي او د جمهوریت ستونزه نه ده، اصلا ستونزه په وګړو کې ده، او ستونزه په دې حاکم ټیم کې ده، ستونزه په همدې وکیلانو کې ده چې دوی قانون غلط تعبیروي، قانون څخه غلطه استفاده کوي. دوی خپل د قانون جوړون کې دي بدبختانه چې قانون دوی په خپل تر پښو لاندې کوي. اوس نو زه فکر کوم چې لومړی کم پریکړه چې سوی ده داغه نه وروسته یو ډول داسې معلومیږي چې په حکومت کې ځینې واکداران هڅه کوي چې ځینې وزیران چې دوی خپل کسان دي که مشخصه ورته اشاره وکړو، لکه هڅه کوي چې وزیر دفاع د دې څخه وژغوري. دوی داسې فکر کوي چې ولسی جرګې ټوله پروګرام د وزیر دفاع لپاره جوړ کړی دی چې هغوی استیزا کې او بالاخره هغوی بې صلاحیته کې او د هغوی څخه رایه واخلي. پر همدې اساس ډېره هڅه په حکومت کې هم د رئیس جمهور لومړی مرستیال کوي، په وکیلانو کې هم هماغه کمپاین کې، د وزیرانو په منځ کې هم کمپاین کې، تر څو ولسی جرګې وژغوري.
تاسو داسې پېښو شاهدان یاست چې هلته خپله د ولسمشر لومړی مرستیال چې تاسو یاد کړ هغه د دې پېښې مخنیوی کوي چې ولسی جرګه نه باید دغه څلور وزیران استیزا کړي، تاسو داسې شواهد لرئ؟
زه فکر کوم چې دا د رئیس جمهور او د لومړي مرستیال حق دی چې هغوی په ټاکنو کې، هغوی د پارلمان په منځ کې ملګري ولري او د خپلو وزیرانو لپاره کمپاین وکړي، خو دغه کمپاین باید د افغانستان د قوانینو پر بنسټ وایندې، دا باید مشروع کمپاین وي، د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره مطابق کمپاین وي، او دا د ټولو هغو فساد څخه جلای چې هغه په افغانستان کې اوس ډیر زیات دی، او افغانستان بدبخنه د نړۍ په کچه لومړی هغه فاسد حکومت بلل سوی دی. زه فکر کوم چې دا د لومړي مرستیال رئیس جمهور د دوم مرستیال حق دی. دا چې څومره مشروع کمپاین کې یا غیر مشروع کمپاین کې، زه په دې اړه خپل دقیق هغه څه چې هغه د شواهدو په ډول سره وړاندې کوم څه نه درم، بلکې د وکیلانو د یو مجموع د ډلو او د دوی سره د خبرو ناستو په نتیجه کې هغوی د دې خبره کوي چې په دې کې د حکومت پراخ لاس دی، او بالخصوص د لومړي مرستیال.
مننه مجرور صاحب، تاسو ته راځو. تاسو ولې نه غواړئ چې دغه څلور وزیران چې مخکې معلومونه وخت چې د دفاع وزیر ده، د لوړ زده کړو وزیر ده، ښار جوړولو وزیر ده، ولې نه غواړئ چې دوی سزا شي؟
مخالف ده قانون اساسی ده، مخالف ده اصول وظایف داخلی ده، مخالف ده منطق ده. ولی یو کس چی په دیار لسونیون کال وزیر نشته جواب وکړه؟
مجروسه استاسو خبر داسې کاری چې د ولسی جرګې دغه پریکړه چې د یو ورس وزیران باید سزا شي له اساسي قانون سره په ټکر کې ده، د کوم ماده لمخه؟
په 77 ماده کې صراحت لري، قانون صراحت لري چې وزیران د مشخص وظایف سره په پارلمان مسؤلیت لري.
بله مجروس نو ولسی جرګه ول داسې پریکړه وکړه، آیا احساساتي پریکړه وکړه او که دوی د اساسي قانون څخه خبر نه وو؟
دقیقا یو احساساتي تصمیم په اول ورځ ونیول شو. زه فکر کوم چې ټول کسان چې په شورا کې په حقوقي موضوع فهم لري، ټول په دې نظر کې څلور تنه وزیرانو د اساسي قانون او د اصول وظایف داخلي دندو به مناسب ندی چې پتالار راضی او په استیزا سره وضاحت وکړي.
مجلس به ما ولسی جرګې ویل چې کچېره د غیول سوار وزیران د دوی استیزاهیا غونډه ته حاضر نشي، د بده ولسی جرګې یو به احترامي وي، او دوی به هغو وزیرانو ته صندوق کې دی او د باور رای به تر واخلي. اوس مهال پولیسی جرګه کې ګنګوسې چې د کچېره د غیول سوار وزیران کچېره دوی بیا هم ورنشي ولسی جرګې ته، د ولسی جرګې خبرګونه واکسلمال بچوي، آیا کولای شي چې دوی په غیاب کې صندوق کې دی او د باور رای تر واخلي؟
په هیڅ وخت په غیاب صندوق نشکی خدای کمیسیون نظارت به تطبیق اساسی قانون موضوع معول شه که تفسیر وکړه، او یوم ماده قانون اساسی او په دوه نویو ماده او په یوم نویو ماده سره تفسیر وکړي که آیا ولسی جرګه صلاحیت لري چې هغه کسان کې د دیار لس او نیوم کال وزیر نه وو په استیزا حاضر شي کنه.
مننه وزیر صاحب، تاسو د ولسی جرګې د غړي مجروح صاحب خبرې واورېدلې. زمونږ کوم د ولسی جرګې د دوشنبه غونډه هم لنګدې کتلې ده، څه فکر کوئ چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ هغه اختلافات ولې رامنځته شوي دي؟
ګور یو شی چې واضح دی، هغه دا دی چې ولسی جرګې کې او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په پارلمانونو کې هلته د نظریاتو اختلاف وجود لري، او هلته هم یو اپوزیسیونی او بل حکومتی دوار خونه ی اوازات وکیلان هم وجود لري. مگر هغه هیوادونه یو ډول د خپل پارلمان یا ولسی جرګې د خپل حکومتداري څخه اوږده سابقه لري، د وخت په تیریدو سره هغوی خپل قوانین اصلاح کړي دي او هغوی څه چې ستونزه اوس په افغانستان کې پیښیږي په ولسی جرګې کې، فرض مثال یو وکیل یا وزیر چې استیزا کیږي که دا وزیر را نسی، دا دوی ورځې رانلی، دا میاشت رانغی، دا کال، دا ټول وزیران رانل، دا ولسی جرګې به څه کوي؟ خو ولسی جرګه مجبوره ده چې د دوی په غیاب کې پریکړه وکړي. نو دا شی په قوانینو کې او د ولسی جرګې په داخلي دندو کې او لایحه کې واضح سوی نه دی او پر دې باندې بحث نه دی کړی. نو پر همدې بنسټ باندې وکیلان یو نتیجې ته نه رسیږي، او په دې خاطر چې په قوانینو کې د هر څه لپاره، د هرې موضوع لپاره واضح په تفصیل سره څه نه دی راغلي، بلکې عمومي یو یادونه سوی ده، او دا هم هغه څخه اوس هغه وکیلان چې هغوی د فرصت په لاټه کې دي، هغوی اوس استفاده کوي او موضوع بل لوري ته کشي. نو زه فکر کوم چې همدغه ستونزه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړله، دا ستونزه د قانون د نشتون د مکمل څخه راپیدا سوې ده، مګر اوس په مختلف اړخونه نیولې دي، حکومت لاسوهنې دي په خپل ولسی جرګې کې، مختلفې ډلې دي چې هغوی د مختلفو افکارو، غوښتنو او ملاحظاتو لرونکي دي، او په زمن کې د دې تر څنګ خپله وزیران هم یو تعداد وکیلان په داخل د پارلمان کې لري، او یولس وزیران په مجموعي ډول سره د اوریدو څخه چې دوی خپل منځ کې غونډه کړې ده، او دوی یو مجموعي کمپاین هم کوي او هڅه کوي چې دا مسله نور هم پیچلې کی او ټول وزیران د استیزا څخه وژغوري.
بله وزیر صاحب، ولسی جرګې تل وزیران استیزا کړي، کله ناکله سلبي اعتماد کړي هم دي، خو کله چې د ولسی جرګې لخوا د وزیران سلبي صلاحیت شوی او یا هم استیزا شوی دي، هغه یا هم د سرپرست په توګه پاتې شوی او یا هم بل وزارت ته تبدیل شوی دي، په داسې حالاتو کې چې ولسی جرګې احساساتي پریکړې کوي، وزیران استیزا کوي او دولت ورته پاملرنه نه کوي، فکر نه کوي چې د ولسی جرګې لخوا د استیزا کولو موضوع یا وادي موضوع ګرځېدلې ده او حکومت هغوی ته پام نه کوي؟
ګوري، دا د احساساتو پریکړه او د نه احساساتو زه فکر کوم چې دا به درست نه وي، په دې خاطر هر پریکړه په ولسی جرګې کې د قوانینو پر بنسټ او د دوی د داخلي اصولو پر بنسټ باندې کیږي. ولسی جرګه د استیزا حق لري، او ولسی جرګې ولس وکیلان استیزا کړي دي، په دې باندې پریکړه کړې ده. دا چې څلور وزیران په 1999 کال کې په غو وزارتونو کې نو څه پروا کوي، دوی د وزارت راسي او ولسی جرګې ته د کنات ورکی چې زه په دې وزارت کې نو ما زه په بل دنده باندې وم، نو دا زما مسولیت نه دی چې دا بودیجه مصرف کوم. تیر وزیر چالت وخت یې کړی دی او هغه په دې کې تیر وطنه کړی ده، په هغه کې دوی غفلت کړی دی، نو دا زما مسولیت نه دی. ورسته بیا ولسی جرګه پوهیږي چې د ترای ورکی کینور کی ډیره ساده سیمپل موضوع ده، د دینه خو ما درته وچ په ولسی جرګې کې مختلف فکرونه، نظریات او جوړ جاړې دي، هغه دا نور هم پیچلې کی ده. هغه مهم موضوع بل موضوع دا ده چې د ولسی جرګې په لاهي وظایف کې دار غلي د استیزا در اشتیا هم حکومت هم ولست یو ډول اوس ډیره حادثه ده، او ولس هم په دې باندې پویږي، ولسی جرګه هم په دې باندې پویږي که احیانا دوی دغه کړي وزیران، خو وزیران بیا هم د سرپرست په صفات په هغه وزارتونو کې پاتې چې د رئیس جمهور غوښتنه یې، هغوی د دوه کاله هم پاتې کېدای شي، دوه نیم کاله هم پاتې شوي دي، که څه هم د قوانینو پر اساس تر شپږ میاشتو ډیر حق نه لري، حتی رئیس جمهور حق نه لري چې وزیر سرپرست پاتې شي. بدبختي په دې وطن کې همدا ده چې د ریاست جمهوریت څخه رانیولې بیا تر یو کوچني ماموره پورې بیا د دې وطن هر وګړی د دې وطن قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې باندې افتخار کوي، تلې بولی چې قوانين څنګه تر پښو لاندې
مجروسه. تاسو ترازو تاسو مخکې ویل چې د غسلور وزیران نه باید استیزا شي، ځکه د دوی استیزا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. نو اوس خو د وزارتونو په 1990 کال کې بودیجه هم کافي نه ده لګولې، په دې صورت کې ځواب ورکون کې څوک دی؟
هغه وزارتونه چې په 1990 کال وزیر اوس نسته، هغه وزارتون په رئیس جمهور کې مسؤلیت لري جواب ورکړي. موینان او رئیسان ټول مسؤلین ته رئیس جمهور باید جواب ورکړي. چې دغه وزارت بودجه په کوم علت مصرف شوی نه ده. بنان په استجواب باید حاضر شو سوالونه جواب ورکړي نه په استیضا سره.
مننه مجرور صاحب. تقریبا دغه د شپږ درس کې ودرس ورځې اوسولې چې ولسي جرګې پریکړه کړې چې دغه یولس وزیران باید استیضا شي. تر اوسه دوی استیضاحي غونډې ته نه دي حاضر شوي. دومره ځانډوالي په دې مسله کې رامنځته شو. آیا وکیلان غواړي چې په وزیرانو باندې یو ډول فشار راوړي او ځان ته ځینې امتیازات واخلي، او که لا هم وزیران نه غواړي چې د ولسي جرګې د پریکړې ته احترام وکړي او ورشي استیضاحي غونډې ته حاضر شي؟
ټولو وزیران حاضر وو چې په پارلمان سره حاضر شوي. څلور تنه وزیران که رئیس جمهور سره امر وکړي چې په پارلمان حاضر.
یعنی تاسو وایئ چې دغه څلورو وزیرانو چې د دوشنبه په ورځ په استیضاحي غونډه کې برخه وانخیسته، دوی ته ولسمشر ویلي چې تاسو ولسي جرګې ته مورځئ؟
دقیقا ولسمشر امر وکړي چې نه باید شرکت وکړي.
وزیر صاحب تاسو ته راځو، تاسو د ولسي جرګې لخوا د دغه مسلې د ځنډ لامل پسې کې وینئ؟ دا د تقریبا اووه دېرش ورځې وشولې چې ولسي جرګې د دغو وزیرانو د استیضاح پریکړه کړې، خو تر اوسه یا ولسي جرګه د نه ده حاضره شوې چې دغه وزیرانو روغ غواړي. خو کله چې وروغ غوښتل د دوشنبه په ورځ بیا هم ولسي جرګې ویل چې باید موږ ته پوره یعنی یولس وزیران راشي. ولې وکیلان غواړي چې په دغه مسله کې ځان رامنځته شي؟
زه فکر کوم په تیر خبرو کې مو ورته اشاره وکړه چې کوم عوامل دي چې دوی جوړجاړي ته نه رسیږي. هماغه چې جوړجاړي ته دوی نه سر رسیږي، طبیعي ده چې هغه نور هم موضوع پیچلې کوي او دوامداره کوي، اوږده کوي. یو عمده عامل دا دی چې شفاف او درست قوانین او د ولسي جرګې په لایحه چې د قوانینو د هغه پاغه کې نواقص ته پاغه کې د هر موضوع په حق لباندې واضح په تفصیل سره څنګه دي ځای په ځای سوي، نو یو لوی عامل هم دا دی. بل عامل دا دی چې په خپل ولسي جرګې کې وکیلان په دوو ډلو ویشل سوي دي، چې یو اړخ یې د وو وزیرانو د استیضاء واضح غوښتنه کوي او نور یې د یولس وزیرانو د استیضاء غوښتنه کوي. درېم عامل دا دی چې حکومت په ولسي جرګې کې د خپل نفوذ چې لري هلته مداخله کوي او د ځان د خپل وزیران ته کمپاین کوي، لابینګ کوي په ولسي جرګې کې، او د دې هم موضوع پیچلې کړې ده. دغه درې عمده عوامل د دې هم سبب سوي دي چې په دې موضوع کې فساد هم زمينه مساعده کړې ده، چې یو تعداد فرصت طلب، البته ټول نه، یو تعداد وکیلان هغوی دې ته زمينه مساعده چې د دې موقع څخه استفاده وکړي. د وی خوا څخه وزیران هم په مسایلو کې دخیل دي، د بل خوا څخه دوی هم د وکیلان لخوا څخه ډیر زورول سوي دي. هر ورځ وکیلان د دوی وزارتونو ته ورځي، غیر قانوني مقرري ور باندې کوي، او یا ځینې امتیازات ځینې غواړي. کدا امتیازات ورنه کې بیا د سید استیضاء او استجواب موضوع په ولسی جرګې کې راپورته کوي. یو ډول وزیران هم ډیر په پارلماني مسایلو کې ډیر مصروف دي او خپل کاری مدیریت ډیر پام نه دی کړی، او د بل خوا څخه وزیران هم څه کوي چې هغوی یو ډول جوړجاړی د ولسي جرګې د وکیلانو سره ولري، دا چې د یار څه کوي که بودیجه مثبت مصرفي یا نه مصرفي، یا که دا یو پروژه استعمالي په پروژه باندې مصرفي، هغه پروژه د افغانستان د خلکو د غوښتنو مطابق پروژه ده، په هغه کې اداري فساد سوی دی نه دی سوی، هغه ته پاملرنه نه کوي. یوازې غواړي چې دا معامله د ولسي جرګې د غړو سره چې هغوی استجواب استیضاح نه کوي، نور خیر او خیریت په ده باندې نه قضا څه کولی سی په د باندې نری جمهور څه ورته وای، او نه نور هغه قضایی او امنیتی ادارې چې دي چې کولی سي د تعقیب کې اداغو پروا دی نه لري. نو دا دواړه خو کې یو ډول د فساد فکر وجود لري، نو دې هم دا موضوع پیچلې کړی ده.
ډیر مننه زموږ د دې نه بحث هم دلته پایته ورسید. لخپل میلمنو د ولسی جرګې لغړی غلام فاروق مجروح، سیاسي کتون کې طوفان وزیری، څخه ډیر مننه. کورم آباد.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ